سلام ستړی مشه په افغانستان کې د سهار شپک مزيدي تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د خبرلانو د خوندیتوب نړیواله ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خبرونو باندې یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنیو رسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ لازادې راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان امر کړی چې سیاسي خپرونې دې له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبرالانو قول ویلي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتورو سره د رسنیو مسؤلانو ته په شفاهي پیغام کې لارښوونه کړې چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له وړاندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. د سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي له قوله راغلي چې نوموړي وایي د طالبانو د اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو تسانسور یوه بله ځپونکې هڅه ده. طالبانو بیا ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته شمن دي. له بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلی دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د عاجل ناروغانو اجازه ورکول او افغانانو ته ویسی د ورکړې موضوعات شامل و. خبر د خبر پاڼې پر بنسټ په دې کتنه کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. فلسطینی حماس ډلې د هغو دریو اسرایلي برمتو نمونه اعلان کړل چې په پام کې د نن شنبه د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشې شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په مده د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال يرغمل شي وو د اسرایلو له زندانونو څخه له درې سوو د ډیرو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطینی وسله والو ډلو له خوا د دریو اسرایلي برمتو د نمونه اعلان ښایي چې په غزه کې حساس اوربند پر ځای پاتې کړي. لا فلسطینی وسلوالو سره د اسرایلو تیر سرتیرو په ګډون پاتې درې او یا تنه یرغمل تقریبا ټول نارینه دی او ګمان کیږي چې خاینې مې به مړ شوي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تر روسي سازمان بولي د جنوري له 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې اوربند اعلان شوی دی تر دې دمه 15 ځلې اسرایل تبادله کړې دي. په دې ترڅ کې یو شی اسرایلي یرغمل او اوس و دېرش فلسطینی بندیان راخوشي شوي دي. د امریکا مرسیال ولسمشر جی جی وانس د منشن امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاته کړی دی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هڅو و. غلی وانس وویل اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د دې اندېښنه د روسیې یا چین له لورې له ګواښونو څخه نه بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کېږي، یعنې له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شاته ګورته ګواښ جوړ کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر له دې وړاندې هم په اروپا کې د بیان ازادۍ د محدودو په اړه باندې څرګندونې کړې وې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیون ټرافي لوبه په درشل کې له پاکستان سره خپل لومړنی تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونۍ ورځنۍ لوبه کې لومړی توپهنه وکړه او په 500 اورونو کې د ټولو پاړو په آسیان سره افغان لوبډلې ته د 315 منډو هدف ورکړ. خو افغان لوبډلې د ټولو پاړو په آسیان سره یوازې 1.45 منډې وکړې او لوبه یې د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. ټاکل شوې ده چې ملي لوبډله د یکشنبې په ورځ په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. په جرمني کې چارواکو ویلي دي چې دوی هغه افغانان چې په دې هېواد کې جرمونه ترسره کړي دي بېرته افغانستان ته لیږد کوي. خو په دې هېواد کې د انتخاباتو مخې ته د افغانانو په جنۍ پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا څومره پر افغان کډوالو اغېز کولی شي؟
د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. ښي اړخي نظرونه او یا هم حداقل هغه منځلارې ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي.
وړاندې به په په جرمني کې د مشت افغان کډوالان دښنه هم در سره شریک کړو. دا به هم سره واوري چې افغان متقیدینو خبرداري ورکړي که د طالبانو حکومت دوی تقاوتي ورنکړي پراخ لاریونونه به پیل کړي. د چې اوس متقیدین په څه وضعیت کې دي د دوی خبرې به هم وروسته په راپور کې درته ولرو. روزګان ته به هم ورشو چې هلته بې کیفیت او همدارنګه تاریخ تیری درمل سوځول شوي دي. د روزګان اوسیدونکي ورته خوشحاله دي، خو که چیرې دغه درمل استفاده شي زیانونه یې څه دي؟ په دې اړه هم درته راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تنقید او نور مطالعه هم شته. مطلب غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زعفر د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره شفیق اردی. د جرمني چارواکي وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د سولې پر بهیر جدي کار روان دی چې هلته یې جرمونه کړي، خو وایي د الوتنو نیټه یې معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د جرمني په منشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې لویې ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د جرمني حکومت وی افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړي دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او 14 کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایت پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 23 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب وایي دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د مونشن پیښه به له شک پرته د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. ښي اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تیر یوه کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اګست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزی په مونشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنجشنبې ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل
زه خپله د افغان په صفت مونشن کې تقریبا 13 کاله کېږي ژوند کوم، په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي. نو ډېر زیات واقعا خفه کېږم، خفه په دې یم چې دلته د افغانانو رنګ بدیږي، دلته افغانانو ښه ژوند تیر کړی، دلته ډېر درانه افغانان مونږ لرو، دلته کار یې کړی، دلته تکلیف یې ویستلی، زحمت یې ویستلی، اولادونه یې درسونه وایي. خو متاسفانه چې دا په متعدد ډول باندې یوه نه ده سویمه پېښه ده چې افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغې وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلی راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قنصلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته په روسیو کې یو شمیر نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له افغانستان سره خپلې بشري مرستې ځنډولې دي. خو دا چې دغه بشري مرستو په افغانستان کې څومره منفي اغېز درلودلی دی، تفصیل یې لاسونه کا کړنه ورو.
تازه یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالی مرستو د ځنډیدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه او موسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، 1 د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوي چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ایز اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ایزو چارواکو د هڅو په پایله کې یوه له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولي او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو له سترو مرستندویه ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې د مخکې لري چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې نه یو ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
وړاندې بره سره واورئ چې د اروزګان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې 15 بې کیفیته او تاریخ تیری درمل راټول او سوځولې دي. روغتیا پالان وایي که چیرې دغه توکي د خلکو لخوا وکارول شي زهرجن دي او د هغوی لپاره جدي ګواښونه رامنځته کوي. د اروزګان اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی دی چې بې کیفیته او تاریخ تیری توکي دي د درملو په ګډون له بازارونو راټول او هغه کسان چې دغه ډول توکي پلوري باید سزا ورکړل شي ترڅو د دغه ډول زیان رسوونکو توکو مخه ونیول شي. دا راپور به درته اوس وروسته ولرو، خو اوس به هم ورشو. په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او ایراني چارواکي ورسره څه ډول برخورد کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام د دغه هیواد د هرمزګان ولایت د قشم ښار څارنوال ویلي چې وسو هغه سوداګریز واحدونه یې تړلي چې د ده په خبره د غیر مجاز بهرنیو اتباعو لخوا اداره کېدل، او دا اقدام یې د هغوی د تنظیم او کنټرول لپاره مهم بللی دی. د ایران د تسنیم په نوم خبري اژانس ویلي چې امید مهدوي مجد دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته کړې. زیاته کړې ده چې غیر مجاز بهرنیو اتباعو ته د کورونو او سوداګریزو واحدونو په کرایه ورکول یا پلور منع دي. معامله کوونکي د قانون پر بنسټ مجرم پیژندل کیږي او جایدادونه به یې هم مهر لاک شي. یادونې ده چې ایرانی چارواکي یو رسنۍ د غیر مجاز بهرنیو اتباعو اصطلاح افغانانو ته کاروي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم له خپلو مخ پر زیاتېدونکو ستونزو شکایت لري. په دغه هیواد کې یو افغان کډوال چې د موجودي حساسیت له امله د خپل نوم او ځای له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
شام بود کله ما را گرفتن اثر کار
مخام ټولې ونیولو. د کار له سره یې ډیپورټي مرکزونو ته بوتلو. زه او ملګری مې د سودا په بهانه وتښتیدو. ټولې له کاره وستلی نه پوهیږو دلته به مو وضعیت څنګه شي. ټولې کارخانې یې تړلي، چا ته کار نه ورکوي، ایرانیان ټول باسي، وضعیت ډېر خراب دی. موږ راوتلي یو چې کار پیدا کړو، افغانان باسي کار نشته، اوس مخکې په شان نه دي.
په ایران کې افغان کډوال ګوهر شاد هم چې د خوندیتوب له امله خپل ځای نه ښیي، ازادي راډیو ته وویل
ایران کې ژوند ډېر سخت دی، ستونزې ډېرې دي. هلکانو مې دوکان خلاص کړی، اصلا یې نه پرېږدي چې کار وکړي. افغانستان ته هم نشو کولی چې ولاړ شو، دلته ژوند ډېر سخت دی، اقتصادي وضعیت هم خراب دی، دوکانونه ټول تړي.
د یادونې ده چې تر قشم مخکې د ایران د یزد ولایت پولیسو اعلان کړی و چې نونس سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې له نورو جدي ستونزو سره هم مخ و. د بېلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د دوی په کار او ماشومانو پر زده کړو یې بندیز، د بانکي حساب محدودیت، ځورول، نیول او جبري شړل چې د کډوالو په خبره د ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی. د ګډې کډوالۍ مرکز ایم ایم سي د فبروري په 15 په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم کیږي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان زیاته کړې وه چې افغان کډوال په یادو هیوادونو کې له خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیاتېدونکي زیانمنتیا ښکارندویي کوي. تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې څه باندې 1,200,000 بی اسناد افغانان یې ثبت کړي چې له ایرانه افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، د دې هیواد امنیتي ضمانتونه دي وغواړي. ولادیمیر زلنسکي د څرګندونې پرون د منشن په نړیوالې امنیتي ناسته کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته کړې دي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکراین له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راز خبرو مخکې امنیتي تضمینونه غواړي. ښاغلی زلنسکي څو شېبې مخکې له دې چې له ښاغلي وانس سره د مونشن په نړیواله امنیتي ناسته کې وګوري، وویل چې یوازې هغه مهال به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته کینی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي. زلنسکي زیاته کړه چې ټرمپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري. هغه د هم وویل چې ښاغلی ټرمپ د تخپله د تماس شمیره هم ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او ډیری څارونکي په تېره په اروپا کې هیلمن و چې د ټرمپ مرستیال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پر ځینو پلانونو رڼا واچوي، خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جی ډی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبرې وکړې او انتخابي مشرانو ته خبرداري ورکړ چې که د کډوالو په مسله کې خپلې تګلارې بدلې نه کړي نو د خلکو ملاتړ به له لاسه ورکړي. زلنسکي څو ساعته مخکې له دې چې د مونشن په امنیتي غونډه کې له وانس سره وویني وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده. زلنسکي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچه نه ده لوړه شوې. زلنسکي وروسته په خپله وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بی پیلوټ الوتکې برید د مونشن له غونډې سره د ولسمشر پوتین او روسیې ډېره واضحه ستړې مشې وه، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین دا ادعا رد کړه او د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخاروا وویل چې روسیه له څو کلونو راهیسې د مونشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې. ولسمشر ټرمپ چې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورسوه، د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نه کړل، خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالا اوکراین له هغو سیمو وځي چې روسیې په 2014 کال کې لخپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې لزمی مکول ورسته لاندې کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر افغان متقیدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت ژمی تېروي. د روان کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو د مالیې وزارت له متقیدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعدۍ د حقونو د ثابتولو لپاره د ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي، خو افغان متقیدین وایي دا یې حق دی او اسناد او کاري سوابقې د تقاعد د خزینې په ریاست کې موجود دی. تفصیل لسنا کا کرنا ورو
بسیار پر روزگار پلاکت با زندگی بکنه.
موسا احمدی پا کابل کې او متقاعد دی، وایی چې اقتصادی وضعیت خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنی او لګښتون وس هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم نه
بدر ته مشمالو میسړی کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوډۍ او نه هم پیسې. څلور کال کیږي چې طالبانو سپوک تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم خلک را باندې بار هم نه وړي. ډیر نه وړه حالت کې اوسی کو
مور بدر کسي بارم سره بادای مرا مهری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کال کېږي چې د تقاعد موضوع بيخي سره ده. یو ځلې خو بيخي ودروله، بیا اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 1400 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنۍ دوه راهیسي د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه وکړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دی پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 نمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونه ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوق په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس په هم د افغانستان په اسوال کې اورزګان ته ورشو. په اورزګان ولایت کې 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیری درمل راټول او سوځول شوې. د روغتیا پالان وایي چې دغه توکي خلک وکاروي زهرجن دي او د هغوی او مصرف هغوی له جدي کوخ سره مخامخوي. دا روزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې سیمه ایزو مسولینو 15 تنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځای مسولین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی ترڅو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوی وسي. په اورزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین ویل چې یاد توکي په 3500 کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره په مرکز سرینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخي شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول شو. 4500 به راټول شوي انشاءالله. د 15 تن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسېږي. اوس هم انشاءالله په سل کې 95% د سلسله ختمه شوې ده. نور به هم انشاءالله صفر ته رسېږي.
د اورزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویل هم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مر اوړي او کبي هم پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اوړل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته معرفي کو بیا به محکمه د شریعت پرونه کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس فضل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دي. دا مسلمان هم ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اورزګان یو ځای اوسیدونکو محمد یاسف وویل
شکار اوسه دا خلک د زمرد ولایت خلک اکثره به سواده دي په دغه نه پویږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې واز څلور ورځې وړاندې د اورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات تر سره کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې احترامات مې قبول کړي. واقعاً کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دی. کارونه روزګار نسته او ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته نو بلکې زه خپله کابل کار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې ځایم نه یو ولاړ خلکو ته مزاحمت کړی خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقي خوا ته بوځي بس خوشحاله اوس.
سلام زردی کار کوونکی ملا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو سیاست بعضې خلک نه غواړي. دا تچونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بس دا اوس یو پلپختنه اوسي کوم ولایتونه نه غواړي. ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي بس پوښتنه وشي بس اکثریت خلکو ته به خلاص شي. پیپی د کتاب هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکوونکو اوریدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بې وزلي ده. خلک په غربت کې، په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولۍ، د یوې مړۍ، د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کلدار باندې مزدران یې هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، حتی چې ډېر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ له غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مایی که در تا تانتی چانگی پرگرام لرو خطرقی وراندی خبرونه.